سفر چهل دو سفر دو بیست یک دوازده چهل یک.
السلام علیکم. دا مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره غوره شوي اشخاص یا دغه راز کمشنران نن اعلان شول. دا چې څوک دي او د کومو وړتیاو پر اساس ټاکل شوي په همدې خپرونه کې اوري. د نړیوال شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیف میل کیږي. د کابل د پرونۍ حملې په اړه عکس العملونه هم اوري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه: د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي سول. اجرایي رئیس هغه وزیر رد کړی چې ګڼې د کمشنرانو په ټاکنه کې سلیقوي چلند سوی. او مشرانو جرګه وایي د 1306 نوي کال مالی بودجه د ولایتونو اړتیاو ته په کتو نه ده ترتیب سوی. ته هم پورا خبرونه: د انتخاباتي کمیسیونونو نو کمشنرانو نن د ارک په ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وو ویل چې دغه نوي کمشنران د یو شفاف بهیر له مخې ټاکل سوي دي.
موږ په دوامدارو هڅو وروسته وتوانېدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتي شکایاتو د کمیسیون کمشنران د کاملا شفافې پروسې له لارې ورکو او په دې ډول د انتخاباتو په لور یو ډېر مهم ګام واخلو.
د ولسمشر د فرمان له مخې نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشي، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، رفیع الله بیدار، ګلاجان سعید او معزلا دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیره حقمل او عبدالعزیز آریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکل سول. په امریال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه غونډه کې د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو د نو کمشنرانو ټاکنه یوه تاریخي ورځ وبلله او هغه واضح رد کړی چې ګڼې دا کسان په سلیقوي توګه او یا د حکومتي مشرانو لخوا ټاکل سوي دي. جزئیات په همدې خبرونه کې: د شفافیت نړیوال سازمان وایي د اداري فساد له امله له افغانستان سره د کیدونکو مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیف میل کیږي. د دغې ادارې د آسیا پیسیفیک د څانګې مسؤول سریراک پلیپیت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د اداري فساد په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه توده ساتل سوې او د نړیوالو میلیونونو مرستې اغېزمنې کړې دي. د وایي د کومو شمیرو له مخې چې موږ مخکې ترلاسه کړې وې او خپرې مو کړې، موږ باور لرو چې په هرو اتو ډالرو کې یوې حیف مل کېږي. دا ارقام تر ټولو نږدې اټکل دی چې موږ یې کوو. دغه نړیواله اداره له مرسته کوونکو ادارو او افغان حکومت څخه غواړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي. او د مشران جرګې یو شمېر غړي وایي د 1306 نوي مالي کال بودیجه غیر متوازنه ده او له ولایتونو سره سلیقوي چلند سوی دی. خو د مالي وزیر اکلیل حکیمي چې نن د مشران جرګې مشورتي غونډې ته وربلل سوی وویل چې د راتلونکي کال بودیجه د ولایتونو اړتیاو ته په کتو په پام کې نیول سوی ده. کله چې د بودجه استیما او دفاعیه ده او کله چې بودجه ترتیب کېږي، دا له دنیا سره زموږ له ژمنو ده چې هغوی زموږ د بودجې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
اما بودیجه سازی ما هستن که از تمام جزئیات چون اونا خبر هستن.
د 1306 نوی مالی کال بودیجه 4.68 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 188 میلیارد پراختیا بودیجه ده. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې نړۍ خبرونه از ما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان په شمال لویدیز ښار پېښور کې د هغه یوه پر ملیشیا ځواکونو بمې برید سوی چې درې افسران پکښې وژل سوي او لږ تر لږه 15 کسان ټپیان سوي دي. پولیس وایي دا پېښه نن داسې مهال سوي چې د سرحدي ځواکونو موټر له هغې سیمې تېرېده. د پاکستان د عامه روغتون یوه ویان ذوالفقار باباخیل وویل چې د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. د دې پېښې مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې اخیستی دی. دا د پاکستان د تحریک طالبان د منل سوې ډلې یوه بېله سوې برخه ده. که څه هم په ټوله کې وروسته له هغه چې په 2014 کال کې د پاکستان پوځ د شمالي وزیر افغانستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په وړاندې پراخ عملیات پیل کړه، په هغې وخت کې د تروریستي بریدونو کچه کمه سوې، خو یغې ډلې وخت نا وخت خپلو خونړیو بریدونو ته لا هم دوام ورکوي. په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس 8.9 درجه زلزلې له کبله د تسونامي څپو د دې هیواد د شمال ختیځ سواحل لاندې کړل. چارواکي وایي فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې د سمندر څپې یو متر لوړې سوې. دا بټۍ په 2011 کال کې د یوې زورورې تسونامي څپو ویجاړه کړه چې په نتیجه کې یې د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي پېښه رامنځته سوه. د جاپان د میتیورولوژي اداره وایي چې د زلزلې ټکانونه ان په پلازمینې توکیو کې هم احساس شوي دي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل سوی، خو د NHK په نوم جاپاني رسنۍ د زلزله ځپلې سیمې له خلکو غوښتي چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي او لوړو سیمو ته ولاړ سي. د مصر یوې لوړ پوړي استیناف محکمې د هغې واد لرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي پر وړاندې د ابدي حبس حکم لغوه کړ. دغې محکمې نن حکم کړی چې د بهرنیو سازمانونو په وړاندې د هغو تروریستي بریدونو د پلانولو په تور چې کولی سي د مصر ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي، 15 کلن مرسي باید بیا محاکمه سي. همدې محکمې تېره اونۍ د مرسي د اعدام سزا هم لغوه کړه. محمد مرسي په 2011 کال کې د حسن مبارک د واکمنۍ پر وړاندې د پراخو مظاهرو پر مهال په هغې قضیې کې په لاس لرلو تورن و چې له یوه زندان څخه ډېر شمېر بندیان پکې وتښتېدل. حسن مبارک په خپله هم د نورو تورونو په تړاو په زندان کې دی. مرسي په 2012 کال کې د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو او تر واکمنۍ یو کال وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې کړای سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د تر قانوني عمر وړاندې ودونو په اړه یو کړکېچن سند د لاډیرو سلام مشورو لپاره وڅنډوه. یلدرم نن ویلي موږ دا سند د ولسمشر رجب طیب اردوغان د غوښتنې سره سم له پارلمان څخه یو ځانګړي کمیسیون ته راجع کوو څو مخالف ګوندونو ته وخت ورکړو چې په دې اړه خپل وړاندیزونه شریک کړي. دا اعلان لږ مخکې تر دې وسو چې ټاکل سوی وه دغه سند د رای واخیستلو لپاره پارلمان ته وړاندې سي. د ترکیه د پارلمان ډیری غړي د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند څخه دي. د دې سند له مخې کچېری یو کس پر کوم انجلۍ جنسي تیری کوي او بیا له همدې انجلۍ سره واده کوي، نو د دې کس محاکمه سمدستي لغوه کیږي. دغه سند په ترکیه کې پراخ اعتراضونه راپورته کړه او منتقدین وایي د سند کولی سي جنسي تیری توجیه کړي او تر قانوني سنکشت انجونو سره واده کولو ته اجازه ورکړي. په ترکیه کې چې اکثریت مسلمانان پکښې دي، د واده رسمي عمر 18 کاله دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې په روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړی او خپل اتباعو ته د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د کوم ځانګړي ځای یا نیټې یادونه نه ده کړې، خو د نومبر 24 چې په امریکا کې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په نوم نمانځل کیږي او د دسمبر 15 د کرسمس جشن د احتمالي نیټو په توګه یاد شوی دی. خبر پاڼه وایي د معتبرو شواهدو پر بنسټ اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده او ملګري د لیا په اروپا کې بیا هم د حملو پلان لري چې تمرکز باید در روانو رخصتیو پر ورځو وي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پایل په لومړی ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانجمن تجارتي تړون فسخ کړي. ښاغلی ترامپ د ژمنه په هغه ویډیو پیغام کې کړې چې له لوړې وروسته د کار د پایل د 100 ورځو د پلان په اړه پرون خبره شوه. د خبرونو پای
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په اکثر لویو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي او هوا به سړه وي. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه -2 او ټیټه -9. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه -9. په کابل کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. په کندهار کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به آسمان ځای وریځ وي، هوا به معتدله وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 11.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران نن اعلان شول. دا چې څوک دي او د کوم وړتیاو پر اساس ټاکل شوی دي په همدې خبرونه کې په اړه اوري. د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیف و میل کیږي. دا هم اوري چې د حج اوقاف وزارت وایي افراطي ډلې هیڅکله نشي کولی په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمنه وهي. او د کابل خاریان وایي چې د شیګانو پر جمعات پرونی حمله له اسلام سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
دا د اسلام د نگانه بالکل کفری کار ده. دا په پیسو خرچوي خلک، دیغه خلک چې پیسې واخلي دا کار کوي.
دفاع وزارت وی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژمنې عملیاتو په ترسره کېدو سره راتلونکي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه تر ډېره حده ونیول شي. دا هم اوري چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی یو شمېر مخابراتي شرکتونه خپل سیم کارتونه په قانوني او هغه ډول چې لازمه ده بازار ته نه وړاندې کوي، خو د سیم کارتونو یو شمېر پلورونکي بیا خپل دلایل لري.
مجبور شوم چې دا کار مې وکړ، سبا دغه غریب کار مې دا کار مې درو سیم کارت خوستم او کس دکان ته وړم نمائندگی ته په تذکرې راځو کوم وته.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران اعلان کړل. ل ډېرې مودې راهیسې د کمشنرانو د غوراوي په سر هم ناندرې روانې وي او هم له مختلفو کسانو سره مرکې کېدلې. افغان چارواکي وایي چې دا کمشنران د وړتیا پر اساس ټاکل شوي دي. همداسې به زموږ همکار رحمت افغان را سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، دا کمشنران څوک دي او حکومت سوی چې د کوم وړتیاو پر اساس ټاکل شوی دی؟
بله مراد صاحب، د نوي کمشنرانو د معرفي کې دوامدارنګ د دوی د لوري لپاره نن په ارګ مانی کې یو ډېر خاص مراسم جوړ شوی. په دې مراسمو کې افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو دولتي مهمو چارواکو برخه اخیستې وه. ولسمشر د لوري له مراسمو وروسته په بیان کې وویل چې له زیاتو هڅو وروسته دوی وتوانېدل چې په کاملاً په بشپړه توګه په شفافه پروسې له لارې دغه کسان دوی انتخاب کړي. دغه کسان د وړتیا، لیاقت، استعداد دارنګه د تجربه لمخې دوی معرفي کړي دي، ټاکل شوی دي. په دغه کمشنرانو کې نجیب الله احمدزی، عبد القادر قریشی، ملیحه حسن، وسیما بدغسی، رفیع الله بیدار، ګلا جان سید او معزولا دولتي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او غلام دستګیر هدایت، عبد البصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیره حقمل او عبد العزیز اریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه ټاکل شوی دي. ولسمشر غنی دوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی په چارو کې باید هیڅ دولتي همدارنګه زورواکي مداخله نه کوي. ولسمشر په دې اړه داسې وویل:
حکومت مکلفیت خود میداند که از کمیسیون و فعالیتهایش با تمام توان حمایت کند، امنیت آن را در همه سطوح تامین کند، استقلال آن را به تمام معنا پاس بدارد، نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند، هم مداخله حکومت و هم مداخله طرفهای دیگر.
همدارنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې. عبدالله عبدالله وویل چې هیڅ وخت هم دوی کمشنران د سلیقوي مقررو په اساس نه دي ګمارلي، بلکې له دوی سره په دې برخه کې بشپړه سلا او مشوره سوې ده. همدارنګ د لیاقت وړتیا په اساس باندې ټاکل شوی دی. عبدالله عبدالله وویل:
باز رئیس جمهور هم تشکر میکنیم به خاطر مشوره اساسی که در این راستا با ما داشتن، با همکاران ما در قضا و در سایر نهادها. و امروز الحمدلله 7 نفر از کمیسیون مستقل انتخابات و 5 نفر هم از کمیسیون شکایت انتخاباتی اینا مراسم تحلیف انجام دادن که ما به هر کدامشان تبریک میگم و از خداوند برشان توفیق میخواهیم.
همدارنګه دواړو حکومتي چارواکو ویل چې د اوسنیو ځینو ستونزو د حل یوازنۍ لاره د شفافو انتخاباتو ترسره کول دي. بلی رضوان صاحب،
ډېر زیاته مننه. رحمت افغان، آیا تر اوسه پورې د انتخاباتو د اوسنۍ کمیسیون د کمشنرانو یا د انتخاباتو د ځینو بنسټونو چې په کابل کې فعال دي، د دې لخوا کوم عکس العمل څرګند شوی د نوي کسانو او نوي کمشنرانو په اړه، او څه ویل شوي دي که څنګه؟
نه شیبه وړاندې دغه مراسم خلاص، تر اوسه پورې موږ هم هڅه نه ده کړې چې دوی سره په تماس کې واوسي. وروسته به هڅه وکړي چې دوی غبرګونونه راواخلي، خو له اوسه پورې رسمن په دې اړه باندې دوی کوم غبرګون نه ده ښودلی. خو پخوا له دې نه وړاندې ویلي وو چې هر ډول نوي کمشنران به د انتخاباتو د قانون خلاف دوی ته معرفي کېږي او موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو، خو په دې اړه باندې له اوسه پورې دوی رسمن کوم اقدام نه دی کړی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو، چې د انتخاباتي شکایتونو لپاره د نوي کمشنرانو د معرفي کېدو د هغوی د لوړې پړی له ازادي راډیو سره ورستي معلومات تاسو سره شریکول من هڅه کوم چې د افغانستان له حکومتي مقامات سره د انتخاباتو له بنسټونو سره او په خپل لدې کمشنرانو سره او هغه سره چې لا تر اوسه په خپل دندو کې دي خبري وکړو او دا غوینه وورو چې دا کسان واقعي هم د ورتیا پر اساس ټاکل شوی دي او کڅنګه آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیف او مل کیږي. د آسیا او اوقیانوس لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان مشر شریراک پلیپات د سهشنبې پورس په کابل کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت په تیره د اداري فساد پر ضد ادارې باید په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه اوچت کړي. بل پړاو افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې عملي اقدامات هم کړي دي. تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي سره لدې چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له لسو څخه تر شپاړسو پورې ادارې کار کوي، خو بیا هم په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ننګونه ده او په وړاندې باید جدي مبارزه وشي. د آسیا اوقیانوس لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان مشر شریراک پلیپات د سه شنبې پورس په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل له 500 هغو سپارښتنو چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلې وې یو شمېر په ډېره ښه توګه عملي شوي او هیله لري چې نور یې هم عملي شي. ښاغلی پلیپات وایي افغانستان سره مرسته کېدونکې پیسې لا هم حیف او مل کېږي او په دې برخه کې ډېرو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
په اوسنی وخت کې لیدل کېږي چې ډېرې پیسې حیف او مل کېږي او په هر اتو ډالرو کې یو ډالر د فساد په نومرو کېږي. د اداري فساد سره د مبارزې لپاره جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کېږي. د فساد سره مبارزه په ټولو هیوادونو کې دوامدار کار ته ضرورت لري.
ښاغلی پلیپات وایي دوی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کوي چې حکومتي بنسټونه تقویه کړي سو د نړیوالو مرستو د حیف او مل کېدو مخه ونیول شي. د شفافیت نړیوال سازمان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو په هدف کار کوي. دغه سازمان چې د نړۍ په سلو هیوادونو کې څانګې لري هدف یې خلکو ته د فساد څخه پاک چاپیریال رامنځته کول دي. د شفافیت نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اداري فساد په افغانستان کې د جنگ میدان تود ساتلی او د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو موثریت یې اغېزمن کړی. خو د ولسمشر ویان هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره قوي اراده شته او په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي.
فساد یو داسې پدیده ده چې ټول ملت ورڅخه رنځ وړي. افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي. عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی او هغه ټولې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي له دوی سره لازم همغږي لري. موږ له خلکو هم غوښتنه کوو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نوې حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنیو ځواکونو له 15 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت کوي چې پرته له رشوت د دوی چارې په دولتي ادارو کې مخته نه ځي. په افغانستان کې له قانونه تیښته د مافیایي کړیو فعالیت او د مجازات او مکافاتو د فرهنګ نشټوالی هغه څه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته لار هواره کړې ده. خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت وروستیو اقداماتو خلک یو څه هیله من کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د حج او اوقاف وزارت وایي افراطي ډلې هیڅ کله نشي کولای په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو د داعش حمله مذهبي اختلافاتو ته د لمن وهلو د هڅو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي داعش به هغو اهدافو ته ونه رسیږي د کوم لپاره چې دا ډول بریدونه کوي. عبادالله حنن صاحب رپورټ لري.
په کابل کې د شیعهګانو پر یو جومات له برید وروسته چې مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستې، د حج او اوقاف وزارت وایي داعش ډله هڅه کوي چې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ مذهبي تفرقې رامنځته کړي. د دغه وزارت مرستیال دایالحق عابد د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ به هیڅکله هم فاصله او مذهبي تفرقې او اختلافات رامنځته نه شي.
موږ ګورو چې له یو کال راهیسې ځینې کړۍ د شیعهګانو پر مذهبي اماکنو د بریدونو له لارې غواړي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا دی که چیرې تیر ته نظر ولرو نو دا برنامه پایله نه لري، او د افغانستان خلک په خاصه توګه حنفیان او جعفریان دوستانه اړیکې لري او دغه اړیکې به دوام کوي.
د دوشنبه پر ورځ یو انتحاري حمله کوونکی د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د شیعهګانو په یو جومات کې ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وشول چې په کې څه باندې دېرش تنه ووژل شول او نږدې نوي تنه نور ټپیان شول. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستې. په نږدې دوو میاشتو کې دا دویمه حمله ده چې د شیعهګانو په مذهبي مراسمو کې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د محرم میاشتې په لسمه هم د کابل ښار په سخي زیارت کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو حمله وشوه چې تلفات یې هم درلودل. له دې مخکې هم افغانان د داعش او نورو وسلوالو تروریستي ډلو لخوا د دې ډول حملو شاهدان وو. د مشرانو جرګې غړي محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې داعش د خپلو ګټو لپاره مذهبي مراسم په نښه کوي څو له دې لارې د خلکو ترمنځ فیر خپره کړي. خو ښاغلی صدیقي وایي مذهبي شخړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې له اهدافو څخه ده دلته نه شي رامنځته کېدی.
هغه شوم او افراطي اهداف چې په افغانستان کې لري غواړي د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات رامنځته کړي، یعنی دا چې شیعهګان په نشه کوي څو د افغان ملت ترمنځ ویره خپره کړي او له دې لارې خپلو اهدافو ته د رسیدلو زمینه برابره کړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د داعش پر وړاندې په مبارزه کې له حکومت سره متحد دي.
داعش ډله چې د هر ملیت تر نامه لاندې په هر هدف دا ډول جنایتونه ترسره کوي خپلو اهدافو ته نسي رسېدی. د افغانستان خلک له خپلې پوهې څخه په استفادې د دغې پدیدې پر وړاندې د افغان حکومت ترڅنګ ولاړ دي او له دا ډول ډلو سره مقابله کوي.
د اجرایه رئیس دویم مرستیال او په افغانستان کې د شیعهګانو یو تن مشر محمد محقق د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول حملې نشي کولی په دې هیواد کې د مذهبي اختلافاتو لامل شي. هغه څو ورځې وړاندې د هرات په جامع جومات کې چاودنې ته په اشارې وویل داعش نه یوازې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو بلکې د سنیانو پر جوماتونو هم حملې کوي. ښاغلی محقق د دې ډول حملو عاملان تکفیر کړل او هغوی ته یې د احمق خطاب وکړ.
و امر دل چې د حج اوقاف وزارت وی افراطی ډلې هیڅ کله نشي کولای په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي. د بشري حقوقو د څار ډلې او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې د شیاو پر جمعات پرونی برید وغند او ټینګار وکړ چې د دا ډول مراسمو د امنیت لپاره به جدي حل زری وشي. احمد شیبر پی رپورت لري.
د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان حکومت باید د اقلیت شیاو د سترو مذهبي مراسمو د امنیت لپاره غوره پلان ولري. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د کابل د پرونی پیښې جدي تحقیقات پکار دي. د دوشنبه په ورځ د کابل په لویدیځ کې په شپږم امنیتي حوزې کې د باقر العلوم د جماعت دننه ځان وژونکي برید د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دوه دېرش تنه ووژل او پنځوس نورې ټپیان کړل. داعش د کابل د پرونی برید مسؤلیت منلی دی. په تیرو پنځو میاشتو کې دا څوم ځل دی چې په افغانستان کې پر ملکي شیعو حملې کېږي او داعش اعلان کوي چې دا د دوی کار دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وحشي ترهګرو کار دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حمله کوي.
گرچه اختصاص به شیعه نداره در مساجد برادران،
اختصاصي هدف شیعه نه دي. د سنیانو په جماعت کې هم دوی دا ډول حمله کړي. مثلا څو وخت د مخه تاسو په هرات کې ولیدل چې د هرات په جامع جماعت کې تر هغه منبر لاندې چې مولوی صاحب خدای داد چې د افغانستان مشهور عالم دی د هغه د منبر لاندې هم دوی ماین کې شو. د بشري حقوقو د څار په نړیوالې ادارې کې د افغانستان د برخې لوړ پوړي څېړونکي پاتریشا ګاسمن وویل داعش خپل وحشي بریدونه د شیعو پر غونډې زیات کړي او هیڅ ځای خوندي نه دی. میرمن ګاسمن زیاته کړه چې حکومت، شیعه مشران او د مدني ټولنې ډلې باید یو ځای کار وکړي تر څو شیعه خپلې عمومي غونډې او مذهبي مراسم چې د ترسره کولو حق لري په آرامه ترسره کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې ویاند عمر وړایچ ازادي راډیو ته وویل
attack on a Shia mosque in Kabul that was
دا په کابل کې د شیاو پر جماعت برید دی. دا پر ملکیانو قصدي حمله ده. افغان چارواکي باید سمدستي د دې تحقیقات وکړي او هغه کسان چې لاس پکې لري هغوی د عدالت میسر راکشي. دوی د چارواکو په توګه دا وظیفه لري چې اغیزمن اقدامات وکړي تر څو شیا مسلمانان له بریدونو وژغوري او د شیا اقلیت پر ضد تیریو کې چې په تیرو څو کلونو کې کوم معافیت رامنځته شوی هغه پای ته ورسي. د دوشنبه د ورځې حمله د جولای له میاشتې راهیسې څلورم حمله ده چې په افغانستان کې پر شیاو کېږي. په تیرو کلونو کې ډېر لږ دوی په نقشه کېدل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د دفاع وزارت وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژمنیو عملیاتو په ترسره کېدو سره به راتلونکي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه تر ډېره حده ونیول شي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د شفق دوه عملیاتو لپاره ښه تیاری نیول شوی دی. له ښاغلي رادمنش سره نوریاس نوري مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دغه عملیات څه وخت او په څو ولایتونو کې پیل شوي دي. ښاغلی رادمنش وایي
دا زموږ د شفق دو عملیات په تاریخ د اول د قوس په دیارلس ولایتونو کې سیالته د دشمن زالی او تهدیدات سره شروع شوی دی. تا ولایت کندوز دی، کندهار دی، لغمان، پکتیا او همدارنګ اورزګان، هلمند، فراه، بدخشان او دا هغه ولایتونو کې چې امکانات د تهدیدات دی او دشمن خپل تهدیدات ځینې ځایونو کې غزوي، موږ هم خپل اپراسیونونه هلته تطبیقوو. همدا اوس په افغانستان کې اولس عملیات په دیارلس ولایتونو کې شروع ده.
رادمنش صاحب، لوجستیکي امکانات او هغه ستونزو ته په پام سره چې تاسو په دوبی کې عملیاتو په جریان کې درلودل، په ژمي کې چې واورې وریږي اکثرا سیمې بندې وي، هلته تلل راتلل ډېر مشکل وي، څنګه کولی شئ چې دغه عملیات تاسو سرته ورسوئ؟ یعنی تقریبا دا لومړی ځل ده چې په ژمي کې د مخالفینو په ضد تاسو عملیات پیلوئ.
اوس مونږ د خپل عملیاتو په تیز کولو یا چټک کولو لپاره هم تیارې په دسترس کې لرو او همدارنګه ځینې هغه ځایونه چې لاره بند دي په لارو باندې موږ خپل عملیات سرته رسوو او خپل ټول هغه قطاعات چې په عملیاتو کې بوخت دي هم اکمالات کوو او هم د دوی عملیات حمایه کوو.
یعنی تاسو په لوجستیکي برخه کې د ژمي موسم ته په پام سره کومه ستونزه نه لرئ؟
خو ستونزه سته، موږ تصمیم لرو چې خپل ستونزه هوارې کړو او خپل قطعات ته هغه اکمالاتي مواد چې ضرورت ده ورسوو. او همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، هر ورځ په سلهاوو پروازونه د اکمالاتو لپاره شروع ده کیږي او همدارنګ په آینده کې هم موږ دغه هوایی اکمالات سرته رسوو.
څه وشول چې تاسو هم بالاخره په ژمي کې عملیاتو ته مخه کړه، له پوځي عملیاتو د دښمن په وړاندې؟ آیا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د پخوا خلاف اوس هم په ژمي کې خپل فعالیتونه مخته وړي، تاسو یې مجبور کړئ چې د دوی په ضد باندې عملیات وکړي؟
تاسو خبر یاست چې افغانستان په از د جغرافیایي له نظره په دوو برخو کې دی، یو جنوبي دی او شمال دی. په شمال کې لږ هوا ساړه ده، اما په جنوب کې هوا اوس هم ښه ده. مونگ اخپول هغه قطعات و تصفه شمال کرده ده تیاره تذریه او ده جنوب خواته ده اخپول وسایت و ازمکنه وسایت و سر اکمالات کو. اما ده سیده سی دشمن پدق کال که اخپول تحرکات او تعدیدات تا زیاد ورکره، اما ده مونگ اردوی ملی فده کال که وکوالای سوال سی ده دشمن څوکیدار محلات، زندانونه، پروپاګاندی محلات او همدارنګه د اکمالاتو لارې هم تر تهدیداتو لاندې ونیسي او دشمن ته غاښماتون کې ځواب ووایي. اوس لکه پروسکال دشمن دونه فعال نه دي او تاسو برلور دي خبرې اساسي مونږ پر کال کې ډیر زیات تیاره اکمال کړی او اوس د مونږ د هوایي ځواکونه پرختل او خپل وظایف ته په وخت زمان باندې رسیدي او خپل اکمالات او همدارنګه د حمایت لپاره کې خپل وظایف سرته رسیدي.
د ملي دفاع وزارت مرستيال وان جنرال رد منشو چې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د ژمنیو عملیاتو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په د وخت له کمښت له امله مو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت دا رپورټ چې د غیر قانوني سیم کارتونو په اړه اقدامات کوي خپور نه کړی شو. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه پوره تفصیل اورېدلی شئ. څلور نیم بجې شوي دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د مهمو خبرونو لنډیز در اوروي.
د انتخاباتي کمیسیونونو نوی کمشنرانو نن د ارګ په مړۍ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون لپاره د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل. د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي د 1349 مالي کال بودجه غیر متوازنه ده او له ولایتونو سره سلیقوي چلند شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د اداري فساد له امله له افغانستان سره د کېدونکو مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیفه میل سوی. په پېښور کې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو بمی برید سوی، اتو تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په جاپان کې نن سهار وختي د 6.9 درجې زلزلې له کبله د سونامي څپو د دې هېواد د شمال ختیځ سواحل لاندې کړل. د مصر یوې لوړ پوړې استیناف محکمې د غیواد د لرې کړای سوي اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په وړاندې د ابدي حبس حکم لغوه کړ. او د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د تر قانوني عمر وړاندې ودونو په اړه یو کړکېچن سند د لا ډېرو سلا مشورو لپاره وځنډاوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم سحر ګل امیرزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ نو لسکلنو لوبډلې په هندوستان کې د خپل تمریناتي لوبو په دوام تر دې مهاله دوه لوبې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تمریناتي لوبو کې د افغانستان شلو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 15 لوبغاړي په سریلانکا کې د ایشیا کپ سیالیو ته غوره شي.
د افغانستان کرکټ لسکلنو ملي لوبډله د هندوستان کې ده. په هندوستان کې به شاوخوا د یوې میاشتې لپاره تمرینات ترسره کړي. په تمریناتي کمپ پر مهال افغانستان په دوه مهاله څو لوبي کړي دي. 500 ورځې د هندوستان د بېلابېلو لوبډلو سره
په سریلانکا کې د ایشیا کپ 500 سیالۍ د ډسمبر پاتما پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د بدمنتون سپورت په برخه کې شل تنه ښځینه او نارینه ځوان لوبغاړي نن په بدخشان کې جذب شول. د بدني روزنې رئیس عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د ځوانو لوبغاړو د شمیر معلومولو او د دوی د فعالیتونو د څرنګوالي د څېړنې او همداراز د سپورت په مختلفو برخو کې د ځوانانو د جذب په هدف دغه ولایت ته تللی. نوموړي زیاته کړه چې په روان کال کې د سپورت په مختلفو برخو کې د ځوانانو د جذب پروسه په بلخ او جوزجان کې عملي شوې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دغه پروسه په تخار کې هم پلی شي. او د پنشیر فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام اتحاد بازارک لوبډلې دوه د یو پر وړاندې پیروزي روخه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي له څو میاشتو راهیسې د 12 لوبډلو په ګډون په پنشیر کې پیل شوې وي چې تیر ورځ پای ته ورسېدې. نوموړي زیاته کړه چې لوبغاړو په دغو سیالیو کې په دوو یعنی اے او بی ګروپونو کې سیالۍ ترسره کړې. د ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو ونیس پروګرام هم خپرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په اروپایي هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه لري. دغه وزارت امریکایانو ته امنیتي خبرداری ورکړې چې د راتلونکي کال د فبروري تر شلمې پورې د اروپایي هیوادونو ته د سفر په اړه محتاط اوسي. په یو بیان کې راغلي دي چې د کره معلوماتو له مخې تروریستي ډلې په اروپایي هیوادونو کې د حملو پلان لري. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو حکومت خپلو ادباو ته د نوي کال د رسیدو په درشل کې د رخصتیو پر مهال په اروپا کې د تروریستي حملو د لوړ غوښ خبرداري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوې که څه هم په اروپا کې تر غوښ لاندې سیمي او دقیقې نیټې نه دی په ډاګه شوې خو له امریکایانو یې غوښتي چې بیدار دي اوسي. په بیان کې راغلي معتبره معلومات ښیي چې اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده او ورسره تړلې ډلې په اروپا کې پر روانو رخصتیو او نورو اړوندو مناسبتونو کې د تروریستي حملو پلان لري. بیان د امریکا په دوه رسمي رخصتیو د نومبر 23 د مننې ورځ تانکس ګیوینګ او د دسمبر 25 د کریسمس د رخصتۍ په ورځ امریکایانو ته تر نورو ورځو د ډېرې پاملرنې سپارښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افراطیانو تیر کال په بلجیم، فرانسې، جرمني او ترکیه کې خونړۍ حملې کړي او په همدې خاطر په اروپا کې د حملو اندېښنه موجوده ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه زیاته کړې چې امریکایي ادبا باید د رخصتیو په فیسټیوالونو، جشنونو او آزادو بازارونو کې ډېر پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبر ورکړی چې اروپایي هیوادونو ته لاره تګ راتګ مخکې باید په مطلوبو هیوادونو کې د امریکا د سفارتونو ویب پاڼو ته مراجعه وکړي څو له امنیتي خبرداریو بخبروي. د سیمه ییزو مقاماتو لارښوونې ته پوره پام ساتل، د رسنیو او ځایي معلوماتو تعقیب، لا زیاتې امنیتي پلټنې، د بیړني پلان لرل او له کورنیو سره رابطه ساتل هغه مهمې سپارښتنې دي چې امریکایانو ته ورکړل شوې دي. امریکایي ادباو ته په داسې حال کې د امنیتي خبرداری ورکړل شوی چې وړمه ورځ د فرانسې په ستراسبورګ او مارسیل ښارونو کې د تروریستي حملو په تور و تنه ونیول شول. تیر کال د نومبر په 15 د پاریس په سن دینس کې د دریو انتحاري حملو په نتیجه کې 130 کسان ووژل شول او 328 نور هم ټپیان شول. له هماغه وخت راهیسې فرانسوي چارواکو 438 شکمن کسان نیولې دي. نه یوازې پاریس بلکې د اروپا نور ښارونه هم په وروستي یو کال کې د بیلابیلو تروریستي حملو شاهدان وو چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. اروپایي هیوادونو ته د امریکایي ادباو د سفر په اړه سپارښتنه شوې چې لږ تر لږه د 2018 کال د فبروري تر شلمې پورې دي د امنیتي خبرداری په بشپړه توګه ومني او عمل پرې وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستانو ته دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او سمسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی په اړه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام یې پریښی دی. د دې په څنګ کې داسې یو راپور هم لرو چې یو ګران ورور عبدالرازق چې خپل ورور عبدالواحد لټوه په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی و او یو کس چې دغه ورک شوی شخص په نامه د عبدالواحد پیدا کړی و په نامه د جمعه ګل خپلواک نومې ده چې دای له هرات و. کله چې دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېده زموږ خبریال رښتینی هم هلته و چې په دې اکلی موږ ته راپور رالیږلی دی.
پنځه 50 کلن عبدالرازق د کندهار ښار لویدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرازق ورور عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه لادرکه سو. عبدالرازق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره یې ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورک سو عزیزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور یې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعه ګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
ما ورور په هرات کې وو، جمعه ګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی و چې هغه نمبر ما پیدا کړو. یو نمبر وو چې د ازادي راډیو لارې ما د خپل ورور پیدا کړو. درې کاله وخت کېږي، دوه نیم کاله هلته مې دوسره تېر کړي، نیم کاله بل کې اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم. بس د خپل ورور انتظار
عبدالرازق ډېر خوشحاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو کوربدانۍ وایي چې ورک سوی ورور یې درې کال وروسته ومندل شو. په عیني وخت کې عبدالواحد قسم عصبي تکلیف لري، خو د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو په وجه د خوشحالۍ احساس کوي. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی جمعه ګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلې، ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورکسو ازانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او دغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه.
زما پیغام چې نشر شو ازادي راډیو څخه، بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیستې په هغه ورځ چې نشر شو د نو اورېدل دوه درو نفر نور د هلمند زنګ و د بیا خپل څه بل اصحاب تکلیف درلود د خپل ادرس سم نو راکړل دی د زابل دی دغه به دی د زابل او د خپل ادرس سم نو راکړم د هلمند یاد کړی وو په نو چې وخت د زنګ راته ولیا د زابل
د ازادي راډیو د ورکسو ازانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو ټلیفوني پیغامونه خبريږي چې خپل خپلوانی ورک دی او غواړي د دې پروګرام لپاره پیدا کړی. دغه پروګرام لکلون رئیسی د ازادي رادیو څخه خبريږي.
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، وینئ چې د ازادي رادیو لپاره نه ډیر ورک شوی عزیزان پیدا کیږي او خپل کورنوي سره یو ځای کیږي. هغه کسان چې زموږ اوردونکو زوروي له دوی څخه هیله کوو چې پرې دي چې زموږ اوردونکو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې د ازادي رادیو لپاره نه ډیر کله داسې کورنۍ یو ځای شوی دی. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غواړئ ازادي رادیو خوري له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. ګران دوستانو، اوس راځي چې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د حکمت الله اجران له خوست را لېږلی او دی وایي چې د ګلبدین په هکله کوم چې ورک شوی دی معلومات لري.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هرزه کوم. حکمت الله اجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، داسې ځوان ده، د 25 او 24 یا د 26 کالو عمر به لري. څه وېښتانې دي بس، نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 24 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري. لرنګه سورکی ده، ځوان ده. که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې پلان دې شماره اړیکه ونیسي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو، اوس تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار له کندهار موږ ته رالېږلی. دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه دولت ملکیار د کندهار د تجربه د سپیشالي چې خبرې کوم. زه کزی په اول کار کدوم کال وزره وتلی یم. د کور څخه کوچنی ورک شو، زما قریبان دوستان ټول ورک شاد. څوک زما په هکړه معلومات لري په دغه شمېره دې زنګ ووي. 0 اووه یو یو 0 شپږ پنځه یو دوه یو یو. دغه زما تلیفون شمېره ده. هر څوک زما په هکړه معلومات لري په دغه شمېره دې زنګ ووي. خدای په امان. وسلام د ازادي درجه.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، اوس تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یو ګران ورور له پروان له بګرام مونږ تر لګلې دی. دا وایي چې په بګرام کې یو خزه ده چې یو ماشوم مور سره ده او دغه خزه لشیندن راغلې ده او لخپل کورنۍ څخه ورکه شوې ده. نو ګران دوستانو راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو په دې هیله چې دغه ګرانه خور لخپل کورنۍ سره یو ځای شي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د پروان ولایت بګرام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې د لشیندن د ولسوالۍ یوه ښځه او یو ماشوم سره پروان ولایت کښې پیدا شوې ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم چې د دې وارثان او دغه زما نمبر ورته ووایي او د دې وارثان ما ته زنګ راوړ چې او زه ورته ادرس لرم. دغه دا خپل ورک شوی عزیز بوزي 0 4 2 2 2 نمبر ته دې زنګ راوږي چې دغه دا خپل ورک شوی عزیز دی ورته دې ته بوزي چې د لشیندن د ولایت نه یوه ښځه ده او یو ماشوم ورسره دی. دا په بګرام په ولسوالۍ کښې اوس پیدا شوې ده. ازادي دا خواهش لرم چې دما پیغام نشر کړي.
د یادونې وړ ده چې دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی خو په هر حال په پیغام کې د ده د تلیفون شمیره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه محمد هارون کریم د ګل کریم نور زوی، چې زما پلار د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې په روسیا کې نظامي زده کړې کولې او بالاخره د نظامي وکاله نظامي زده کړو وروسته کابل ته ماسټري راوړله. او د شهید ډاکټر نجیب الله سقوط نه وروسته زما پلار لاړ روسیې ته او په روسیا کښې هلته ښه ځای کړی او دوه لورګانې دي او زه ډېر پسې وګرځېدم، ډېرې کوشش مې وکړ خو لاسته را نغله. او دومره معلومات لرم چې په روسیا کښې ښځه لري او دوه لورګانې لري او هغوی سره یې ما اړیکه نه شته ده او نه د پلار معلومات لرم. څوک وایي چې مړ ده، څوک وایي چې ژوندی ده. نو زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه او همکاران نه او دا هیله کوم که معلومات لري ما ته احوال را کړي او ازادۍ راډیو که چېرته په روسیا کښې دغه خپرونې لري نو که په روسیا کښې دغه زما پیغام په روسي ژبه یو درخواستي غوندې نشر شي او څه معلومات لاسته راشي نو دغه به ډېر یو غټه همکاري وي. او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه. وسلام مخامخ زما ټلیفون شمېره ده 0 زما ټلیفون شمېره ده 0 4 1 4 1 بیا تکرارم 0 4 1 4 1. وسلام.
ما د خام ورور ګران ورور ما د بلاکان کې چې ورک دي د لوی به لوی کتون د دوی به بل ما د قطار دی نو چې وره په هغه نه دي د قطار نه مم قطار دی چې هر خپل معلومات لږې یا د مرګ یا د ژوند یا د بند مو ته چې په دغه شمېره خبره وشي 0 2 5 2 4 2 8 0 2 3 2 8 2 3 2 معلومات ته په دغه تلیفون کښې سره باندې موږ ته زنګ ووري او نه مه خراب خدای ودا.
زما نوم قدرت الله دی، د کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. زما یو ورور دی سمیع الله نومېږي، په تورجان مشهوره دی. که چېرې دی خپله د زما غږ اوري او یا کوم بل مسلمان ورور په اړه معلومات ولري نو په دغه شمېره کښې تماس را سره ونیسي 0 3 6 6 9 0 0 1. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 6 6 9 0 0 1.
زه ګل محمد یم، د غیسان د ولسوالۍ یم، د فاریاب د ولایت یم. زما د اکا زوی د زاودي نومې د سلطان محمد زوی دی. د 8 کاله کېږي چې ورک دی، یاران تکلی بالا نه د مرګ اواز نه د ژوند کښې د مرګ اواز سړی وکړي او که د ژوند وکړي 1,00,000 روپۍ جایزه لري. ما دوه درې واره نور هم په روس وړنکال هم د ازادي راډیو ته دا پیان اسولی دی
یو راز یو سړی ما ته زنګ وویل ما پیدا کړی دی بیا هغه سړی ته موټر ته زنګونه وویل موږ پیسې اندر کړو موږ ما سره کار کوه بارا موږ سره کار کړلو موږ پیسې وکارتونه مو ور ماستل آ سړی درا کې هم نه درلودی دا چې دروازه موږ وزورولو دا خلکو دې خواهش کوم چې دا کار ونه کړي وسلام
زنه کبرامان خبرې کوم زما یو ماما په نامه د محمد ساورت دی دا درې کاله کېږي کراچی و خواته تللی دی د حاجي ګلاب د کلي دی نو هر څوک یې درک لري موږ ته دې په دا شنا په شمیاره زنګ ووایي شل زره روپۍ جایزه ورکوو زما د ټلیفون شماره د ورور صفر و اته نه شپږ و څلور پنځه پنځه صفر یواری بیا تکراروم صفر و اته نه شپږ و څلور پنځه پنځه صفر وسلام یو جان تشکر د ازادي راډیو زما د اعلانې زه اجا عبدالقیم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیچ بارډر سره په تماس کې یم زما بچی ورک دی نوم یې بهرام خان دی د پنځلسو کالو دی فرنګ سوربخون دی څلورویشت میاشتې کېږي چې د کوره نه درک شوی دی هر مسلمان ورور ته په هر ځای کښې یې د خدای په لحاظ نو پر دغه شمېرو یې زموږ سره تمام ونه شي د ټلیفون شمېرې اوله شمېره زما در ځای تلار یم صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش بله شمېره ده صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه
ده آزادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوری کم ورک عزیز لطوی نو کولی شی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دی 00-4-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو مرګری چې ورنډه د دوه کاله کېږي، زه که چاته پته وي په دغه شمېره دې زنګ ووایي، 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
کریم لا ده کندهار ولایت څخه خبر درته کوم. ما یو ورور دی چې تقریبا دوه کاله مستور شوی دی، نوم یې نقبلا دی. که هر مسلمان ورته دغې مسلمان ورته معلومات چې دغه لمبر دي ماته زنګ ووهي، 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
خان زوی د پکتیا ولایت د تزیاریو ولسوالۍ د الیخیلو د کلی اوسیدونکی. زما پلار چې معصوم خان د ګلباد خان زوی نومیږي. سره د تلور خوان مې ګلاب ګل چې شل کاله کېږي د کابل څخه لاداره کړي شوي دي. هر چا ته که د دوی په اړه معلومات وي نو ماته د معلومات راکړي، تر عمره پورې به یې سانمان یم. د تلیفون شمېره یې ده 0505145 0501 شپې دې بیا تکراروم 0505145 0501 وسلام، ستاسو کشر ورور عبدالقیوم. د خدای په امان.
سلام علیکم. اول سلامونه وایم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. دوهم پیغام دا لرم ورکه چې زه د کولستان د ولسوالۍ د فراه د ولایت د کولستان د ولسوالۍ مې زنګ وهلی دی. وروره، زما یو زوی دی، زه حزبالله نومیږم. زما زوی ورک دی، دا اووه میاشتې کېږي. دا انارګل په نامه دی. هر سړي که دغه زما زوی لیدلی وي، وروره، په دغه لمبر دې زنګ ووهي، دغه پیغام راته سپور کړه. وروره، لمبر شمېره وایم 0202851515. دوهمه شمېره دا ده وروره، موږ منجې کاغه رانې سیم د پیسو لمبر درکوم 0202851515. دغه شمېره ده وروره. هر سړی که دغه هلک معلومات لري، بس په دغه شمېره دې زنګ ووهي، دغه پیغام راته نشر کړه. مننه و سلام.
زما ولی ولی جان د یارات د ولایت د ترغوندی د سیمې څخه تاسو سره په تماس کې هم زما یو اخ شهرت دی په نامه د محمد اسد ری کال کیږي چې د کور څخه وتلې دی د پاکستان خواته او موږ په دې دوا کال کې سره کړنل هر څوک چې د په اړه معلومات لري مشتدی په دغه شماره زنګ ووي 0 8 9 4 5 5 0. والسلام د ازادي رادیو خیر جان منم
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکو یم زموږ دوست د جمعه خان په نامه باندې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. تقریبا 22 کال کیږي له کور نه زړه کترایتم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورورته د جمعه خان په اکله معلومات کې د مهربانۍ له مخې دی لطفاً مو د شمیرې ته زنګ ووهئ 0 8 15 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته خپل خوږ شمیره زل بیا تکراروم 0 8 15 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کچه رور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم زدا خلای نو دوات خالص ولسوالی د ګولشن د خیره سمستر کومه ما یو زیدې یا د اسماعیل په نامه د مزور بیا په احسان الله دی یا د کارو چې دوه سالو څلور میاشتې کېږي چې ورکړي هر سړی چې دارات لري یا د مړه یا د ژوندي یا د خارج یا د داخل اما په دغه شماره کې زنګ ووهئ زه نصیب نومېږم 0 8 2 0 0 0 5 2 9. او دغه خلک چې یله ناکه زموږ مزاحمت کوي په لحاظ د خدای دا زموږ مزاحمت نه کوي هم په دې ډېرې سرګردانې نه پېښوي. وسلام.
زه محمد د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه زما یو د اکا زوی دی چې فضل ربی نوم دی او مشهوره په غورزنګ دی. درې میاشتې کېږي چې نظارکه شوی دی. که د هر چاته یې معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمېره رابطه وکړي 0 8 8 5 9 9 12. فضل ربی د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ د بیانانو د کلي اوسېدونکی دی. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 8 8 5 9 9 12. محترم اوریدونکو که هر چا دغه نفر موږ ته راوستله او یا یې د ده په اړه معلومات راکړله خپله منل شوې جایزه دې ترلاسه کړه. وسلام.
زه عبدالقیم یم د کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زما پلار معصوم خان نومېږي. که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې شمېره زنګ ووهئ 0 8 15 14 55 5.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو دوستانو د نننو ځل لپاره د پروګرام پای ته ورسېدو. زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ختلم درت می وانا قتل وا می بخا درت ختلم درت می وانا قتل وا می بخا غگی دن شم درت می دیر و جنل وا می بخا غگی دن شم درت می دیر و جنل وا می بخا
سلام و وقت بخیر.